پېښور کې د مازیګر څلور بجې شروع کوم کوم مشال رادیو د خبرونو په دې یو بل غړی کې چې هارون بچا سلامونه درته وایم په خبرونو کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعات راپورونه او ډرونز پروګرامونه ستونزې او سرکار او د ډاکټر ستوري د خبرونو له انسي اجمنانو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې په افغانستان کې مشته وزیرستاني کډوالو د واپسې سلورم پړاو به ډیر سر پیلوي د کرمی منګل او اریوب قبیلو په ډیورنډ کرخه د حدونو ټاکلو لپاره کار پیل کړی دی او تهران وایي د عراق په کردستان کې د ایراني یاغي ډلې په مرکزونو راکټي برید دوی کړی دی د خبرونو تفصیل نن د شمالي وزیرستان چارواکو ویلي چې په افغانستان کې مشت وزیرستاني کډوالو د واپسې سلورم پړاو به ډیر سر شروع کوي د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر مشر غنی الرحمن وزیر نن مشال ریډیو ته په دې اړه ویل باید په افغانستان کې مشتا کډوال خپل نمونه له انتظامی سره شریک کړي
نو دوی چې څومره زه مهرباني وکړو څومره زر وي چې هغه د خپلې ګاډې تفصیل او د خپلې د خاندان تفصیل په ورځ دوه کې د غلام خان زیرو پاین ته میشت تر ورسوي هغلته او میشت واورې د دوی ته موجود وي چې د ګاډې تفصیل او د خاندان تفصیل کوم ځای کې پرته دي هغه د میشت تر وري د خپلې د ګلونو کې مصونه په ذریعه باندې زر تر زر او د دوی د واپسي پلان هم جوړیږي در وسه
په شمالي وزیرستان کې د سربیاسه په نامه پوځي عملیاتو له وجې په لکونو وزیرستانیان کډوال شوي وو چې پکې په زرګونه د افغانستان خوست پکتیا برمل پکتیکا او نورو سیمو ته کډه شوي وو د کرمی منګلو او اریوب قبیلو په پاک افغان پوله د خپلو سیمو حدونو ټاکلو لپاره کار شروع کړی دی د دواړو قبیلو شپږ کسیزه کمیټي پرون په غونډه کې تر لسو کیلومترو پورې د کرخې راښکلو کار سرته رسولی یو ځایي مشر ملک رقیب مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو لورو د امنیتي ځواکونو په موجودګۍ کې غونډه هم شوې ده
کاسون دی دی پاکستان سره د ایګریس کاسون دی افغانستان سره دا تقریبا 12 کیلومتر بغیر داخته شهر وکړه چې شندنی وکړه پیدل پروان دی د بچی 7-8 کیلومتر د سنوت کیلومتر په تیز دا سبوت چې نو دی وخت دی تم نو غنا چې دا کاتالګ غوښه
بلخوا د اریوب یو مشر انور صدیقی مشال ریډیو ته ویل چې د خبرو اترو له لارې د مسئلې هواریدای شي د روان کال په اپریل کې په دغه سیمه کې د اسغن تار لګولو پر وخت د پاکستان او افغانستان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شي و چې پکې دواړو خواو ته مرګ شوبله او اختیوا د پاکستان نوی منتخب ولسمشر عارف الوی د خپلې څوکۍ سوګند پورته کړ د سوګند پورته کولو دستور په ایواني صدر کې وشو چیف جسټس میا ساکب نثار له نوی ولسمشر څخه سوګند واغسته عارف الوی د تیر ګل پورس په صدارتي انتخاباتو کې د قومي اسمبلی سېنات او د سلور وړو صوبې سملو په الکترورل کالج کې 325 ووټونه ترلاسه کړي وو د افغانستان په هرات ولایت کې چارواکي وایي چې د افغان سواکونو پر یو پوستا د وسلوالو په برید کې 9 افغان سرتیري وشل شوی دي د هرات والی ویان جیلانی فرهاد نن رسنیو ته ویل حمله تر شپانه وخت او شو چې پترس کې شپږ نور سرتیري زخمیان شوی دي فرهاد وایي لبرید رستو سخته نخته هم پیل شو التپرین په بغلان کې هم د وسلوالو په برید کې لکتر لګه شل افغان سرتیري وشل شوی وو د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره ترکمنستان د شوروي اتحاد د وخت د بجلی جوړولو پلانټ یو سل بیا پرانسته او په دې هیله پراخ کړي چې پاکستان افغانستان ته بجلی برآمد کړي د ترکمنستان ولسمشر قربان علي بردي محمدوف پرون د هواد په ختیسي سیمه مېری کې د یو اشاریه دواره بډالرو په لګښت د بجلی پلانټ پرانستلو مراسمو کې ګډون وکړ په دې موقع د ترکمنستان ولسمشر اول چې په دې پلانټ کې به د بجلی جوړولو صلاحیت سوچ اندازيات شي او دا به اتوانیږي چې ګاونډیو هوادونو ته بجلی برآمد کړي تهران تایید کړی چې د عراق په کردستان کې د ایرانی کورد یاغیانو د ډلې په مرکزونو راکټي برید کړی دی په برید کې د دې ډلې لکتر رګا یولس غړي وژل شوی دي د ایران انقلاب ساتونکي ځواک نن په یو بیان کې ویلي د عراق په شمال کې د ایران کردستان ډیموکراتیک ګوند په ځایونو یوه ورځ وړاندې د برید تر شا دوی لاس لري فارس خبري ایجنسی لیکي انقلاب ساتونکي ځواک ویلي پر مخالفینو یې وو مثال داغلی دي د ایران د کردستان ډیموکراتیک ګوند د ستمبر په اتمه اف پی ته ویلي وو چې د برید په وخت یو غونډه روانه وه له دې وړاندې کورد ځواکونه هم د برید تور په ایران لګولی وو په سویډن کې نن د عامو انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي. نظر پوښتنې ښایي چې خیلاستي او د مهاجرت ضد ډیموکراتیک ګوند به زیاتې رایې ترلاسه کړي. په سویډن کې د انتخابات په 2015 کال کې شاوخوا 1,63,000 کډوالو ته د داخلېدو د پریکړې وروستو کیږي. په دې کډوالو کې زیاتره د افغانستان او شام دي. د سویډن آبادی شاوخوا 10 میلیونه ده. له دې انتخاباتو څرګندېږي چې د وزیر اعظم سټیفن لوفین سوشل ډیموکراتیک ګوند به د 10.5% ترمنځ رایې خپلې کړي چې دا به د یوې پیړۍ څخه په زیاتې موده کې د دې ګوند تر ټولو خرابې نتیجې وي. په عراق کې سیاسي مشرانو په وزیر اعظم حیدر العبادی غږ کړی چې په بصره ښار کې د خونړیو مظاهرو له امله دې استعفا ورکړي. د شیا عالمانو سیاسي ګوند چې د مئی په ټول ټاکنو کې ډېرې څوکۍ ګټلې یو بیان حسن الکولی وایي دوی له حکومت غوښتنه کوي چې زر تر زره دې استعفا ورکړي او له خلکو بخښنه وغواړي. په پارلیمان کې دویم لوی ګوند هم له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کړې ده. د عراق په بصره ښار کې په خونړیو مظاهرو کې 12 مظاهرچیان وژل شوي وو. په هغه ښار کې مظاهره کوون کو د ایران کونسلګری او نور حکومتي ودانې سوځولې وي. د خبرونو پای او سترتا زمون همکار د موسم حال وړاندې کوي.
د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د ګل په ورځ په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 25، بنو کې 9.5 او 25، او کوټه کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي د افغانستان په خاوره کې میشت وزیرستاني کډوال دي د خپل کورنۍ او ګاډو په اړه معلومات زر تر زره غلام خان بندر ته ورسوي چې دوی یې کورونو ته د بیرته وړلو غم وخوري.
د دې وختي پلان هم جوړی دی او سره د ګاډي غم او هغه ګاډي چې د پوسی کله یې هغه ځات موجود دي.
د تحریک انصاف یو مخکښ ډاکټر عارف علوی نن د پاکستان د 43 ولسمشر په توګه لوړ وکړه. د چارو یو شتونکې هیله مند دی چې نوموړی به د پاکستان صوبایي حکومتونه یو بل ته نږدې کړي. او د باختر ستوري د دیونه په خبرونه کې اوري چې په خوست کې د قومي مشرانو جرګې د ولسی ستونزو او شخړو د حل په برخه کې څومره موثر رول لوبوي.
کومي جرګې مرکه باندې پریکړه وشي هغه ملکی ګمزر د ولس ملاتړ هم وي، حتی کې دولت ملاتړ هم ورسره وي.
ستونزې او سرکار ونیس پروګرام هم اوري هله د مشال رادیو سره اوسه. خراب شو ولنه موضوع ته چارواکي وایي د وزیرستان د جګړو پوځي عملیاتو له وجې له ډیورن کرخیا خو خوست او پکتیکا ته د کډشو پات کورنۍ او راستنولو لپاره پلان جوړ کړی دی. دوی زیاتوي دغه خلک د سر له نن باید د قومي مشرانو په ذریعہ د خپلو کورنۍ او غړو د شمیر او همدارز د ګاډو تفصیل په علم خان 0 پوینټ کې چارواکو ته ورکي. د چارواکو په خبره هغه ګاډي به بیرته د پاکستان خاورې ته پریږدي چې د کاغذونو ریکارډ یې له پولیټیکل انتظامی سره وي. عمر وزیر حال راکوي.
شمالی وزیرستان انتظامیه چارواکی وایي د افغانستان په خوست، پکتیا، پکتیکا، بیرمل او نورو سیمو کې میشته کډوال د خپلو خاندانونو او ګاډو تفصیل په ورځ دوا کې د خپلو مشرانو په واسطه غلام خان 0 پوینټ ته راورسوي چې د دوی شمیر معلوم شي او زربای پاکستان ته دستانه دو بهیر پیلوي. شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه غلام خان بندر مشر غنی الرحمن وزیر مشال تا وویل
د وفسی پلان چې د زر تر زر به اعلان شي. مشکلات د دې چې د دې کډواله تفصیل د خاندانې مشره یې نشته او ورسره د یو شرط دی چې د ګاډي ورسره دي. نو دوی چې څومره زما مهرباني وکړو څومره زر وی چې هغه د خپل ګاډي تفصیل او د خپل د خاندان تفصیل په ورځ دوه کې د غلام خان 0 پوینټ ته مشتر ورسوي د خپل د ګلونو کې مشونه په ذریعہ باندې د دې وفسی پلان هم جوړیږي در وستره او سره د ګاډي هم او هغه ګاډي چې کیمه ګاډي سره د پولیټیکل ای اول نه پارچه او کاغذات موجود وي.
نو ما وړي وویل چې دغه کډوال به د غلام خان بندر د لارې اول بکا خیل کډوالو کیمپ ته راولي چې پس با خپل خپل سیمو ته ستنېږي.
اول به کې خلک کم تاسو هغه کې به کې خلک کم بولا لکه پاتو لګي چې دا دغه دغه لکې دی نو حالت یې لکه کو دی تاول دغه د کلرنس د بدکاری او د دې جسد زندګي د ضرورت یو لو هغه کې یغه نه بده دی یو ته واپس بول شي.
ضربې ازب عملیاتو لکابل لکونو خلک به کور اول چې زرګونه کورنۍ نږدې ګاونډي هیواد افغانستان ته هم تللې وې. د نوړاندې افغانستان څخه په درې مرحلو کې خواوشا 15,000 کورنۍ راستنې شوې. افغانستان کې پاتې میشته کډوالو کې د چارواکو او کډوالو په وینا زیاتره د داتاخیل او شاوالو سیدونکو دي چې وړومبې مرحلو کې راغلي د یادو سیمو کډوال لا هم په بکاخیل کیمپ کې میشته دي او دوی په بیا بیا دولت نه غوښتنه کړې چې د دوی سیمې د زر کلیر شي او خپلو کورونو ته د ستانه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل دورځي 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو،
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یوونی مو بجا،
ټولنا او سخدریزی
په دونی مو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو،
سندره جادوګری
په درینی مو بجو،
روختیا او درملنا
په سلورو بجو.
افغانستان او پاکستان د امنیتی او ملکی چارواکو په موجودیت کې د دواړو خواوو د قومي مشرانو کمیټې کورمه تصویر مې پر ډیورن کرخه د دواړو هیوادونو د حدونو معلومولو لپاره درېمه جرګه کړې ده. د کورمه خوست او پکتیا ترمنځ په ځینو سیمو کې پر ډیورن کرخه د افغان او پاکستاني او ځواکونو ترمنځ د اغزن تار لګولو په سر نښتې شوې دي. پاکستان وایي د اغزن تار لګولو هدف یې د وسلوالو د تګ را تګ مخنیوي کول دي، خو افغان چارواکي ډیورن کرخه د پولې په توګه نه مني، وایي چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د پاکستان خپل پالیسی بدل کړي. طارق اورگزی معلومات راکوي.
ځای مشر ملک رقیب مشال لډیو ته وایي په ماڼو سام کې پرون د ځای قبیلو مشرانو د دوه خو امنیتی چارواکو په موجودګۍ کې یو بل جرګه وکړه چې په کې له ماڼو سام تر ګوي پورې د پولي حدود معلومولو لپاره دغه کمیټه جوړه کړې ده. ځای مشر زیاتوي هلته تر 100 کیلومتره پورې پوله داسې ده چې حدود د ټاکلو لپاره به یو ځل بیا نن د اتوار پورز کمیټه په ګډه کار کوي.
دا تقریبا 12 کیلومتره بغیر دا خطه اشاره وکړه چې شندنی وکړه پیدل پر روان دي. دا بچی 7-8 کیلومتره د سینو کیلومتر په تیز دا ثبوت دي چې نو وخت دا تیم نه نه چې دا کټاله دا خو ځان وزن دي.
معلومات در مخه د اکتوبر په 16 هلتا پر پوله ازغن تار لګول پر وخت افغانستان سرحدي ځواکونو سره تاو تریخواله او کړکیچ مخې ته راغلی وو. تر دغه وروسته هلته ځایي قبیلو د کرخې په دواړو غاړو کې رامنځته کیدونکې ستونزه د جګړې پر ځای د خبرو له لارې د حل کولو کوششونه روان کړي دي. د ځایي مشرانو ترمنځ د هفتې پر ورځ دا دریمه جرګه ده چې پکې دواړو خواوې د خپلو غاړو حدود د ټاکلو لپاره شپږ کسیزه کمیټه په جوړولو سلا شوې دي. د اریوب ځاځي اوسیدونکي او مشر انور صدیقي وایي که موږ له یو بل سره کینو نو هره مسله مو د جنګونو پر ځای د خبرو له لارې حل کېدای شي.
پښتنو قومونه یې ورونه یوازې ځان یو، یوه دې مړې ژوندي خلک یو، دا اوبه چې دی په ډونګ نه پیلېږي که نه. نو هر وخت موږ خپل تعلق انسان چې په هر کې مات وي ستونزه حل کوو که نه تاسو کوو خو موږ خپل تعلق نه شو.
د اپریل په میاشت کې د کورمې په شرکو کې پر سرحدي پوله د پاکستان او افغانستان د سرحدي عسکرو ترمنځ ازغن تار لګولو پر وخت نښته شوې وه چې پکې د دواړو غاړو لسګونو تنانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. نږدې یو کال کېږي چې د پاکستان حکومت له افغانستان سره پر پوله په کورمه کې پر ازغن تار د لګولو کار شروع کړی دی. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
ډاکټر عارف الرحمن الوی د پاکستان د 14 ولسمشر په توګه نن په اسلام آباد کې د خپلې څوکۍ سوګن پورته کړ. د پاکستان په آئین کې د یو ولسمشر د واک موده 15 کاله ټاکل شوې ده. دا چې د پاکستان د ولسمشر اختیارات څومره دي او ډاکټر الوی به یې په څه ډول وکاروي، دا به د مشال رادیو د خبریال سراج ظهیر په دې رپورټ کې وګورو.
اسلام آباد کې د اتوار پورس په ایوان صدر کې چیف جسټس میا صاحب نثار د نوی ټاکل شوی صدر ډاکټر عارف الرحمن الوی نه سوګند واغیست. ډاکټر الوی د پاکستان د لسم صدر جوړ شو. د سوګن اغستو په دستور کې وزیر اعظم عمران خان د درې وانو پوزونو مشرانو او د نورو اعلی چارواکو ترڅنګ د ځینې ملکونو سفیرانو هم ګډون وکړو. لدې وړاندې پرون د خالی پورس د پخوانی صدر ممنون حسین د صدارت موده سرته ورسېده او نوموړي ته ګارډ اف آنر وړاندې کړی شو. ممنون حسین په کال 2013 کې د عامو ټولو ټاکنو وروسته صدر ټاکل شوی و. پاکستان کې د صدر د اختیاراتو په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې په اسلام آباد کې د سینټ پخوانی سکتر او د سیاسي چارو تجزیه کار افتخار بابر وویل چې د 13 آئینی ترمیم وروسته صدارتي اختیارات ډېر محدود شوي او صدارت یو علامتي چوکۍ پاتې ده، خو بیا هم عارف الوی به یو فعال صدر وي.
ہمانگئی چکم رول لکھانا لکھ کے پی کے او بلوچستان کے او پنجاب کے او ایون سندھ کے دے کراچی وسوجن کے دے نو دے آر او رول دیر خ زما خیال دے ادا کولشی نو لک آرڈیننس آفس کول او قانون مان دے فر کول او سا اپوائنٹمنٹ سز بنو مان کی گی اخر میں نارمل کی گی اگر ہر سنگ صدر بھی اغا اغا کئی.
ڈاکٹر عارف الوی دروان میاشت پسلو رمنیٹر دا پاکستان پیپلز پارٹی امیدوار اعتزاز احسن او دے مخالف ڈل مشترک امیدوار مولانا فضل رحمان په مقابله کې په 325 سټونو باندې د صدارت ټاکنې کټلې وی. دین وړاندې د روان کال په 25 جولای عام ټول ټاکنو کې ډاکټر عارف الوی د کراچۍ نه د قومي اسمبلی غړی منتخب شوی وو، خو د صدر جوړې دروستو یې دغه چوکۍ پرې خودا. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان مرکزی حکومت د هیواد اقتصاد ښه کولو لپاره 43 کسیزه اقتصادي مشاورتي شورا جوړ کړې. خو د جمعې پر ورځ له دې کونسل څخه د نړۍ پر کچ د یو مشهور اقتصاد پوه عاطف میا نوم په دې وجه لری کړل چې هغه قادیانې دی. دا کار تر هغې وروسته وشو چې ځینې مذهبي ډلو د حکومت خلاف د مظاهرو پیلولو ګواښ وکړل. د عاطف میا تر لری کولو وروسته له دغې شورا دوه نورو اقتصاد پوهانو د احتجاج په توګه استعفا ورکړې ده. څېړونکي وایي دا کار د سخت دریځو پر وړاندې د عمران خان د حکومت کمزوري ښیي. تفصیل له منور شاور.
د تحریک انصاف په واکمنۍ وفاقي حکومت اقتصاد ته د ودې ورکولو لپاره مشاورتي شورا یا اکنامیک اډوایزری کمیټي جوړه کړې چې پکې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو پاکستانی اقتصادي ماهرین شامل کړل شوي دي. په دوی کې یو یې له احمدي فرقې سره تعلق لرونکی عاطف میا هم وو چې د ځینو مذهبي او سیاسي ډلو لخوا د فشار په نتیجه کې حکومت د جمعې په ورځ له دغې شورا لرې کړی دی. د حکومت په دې فیصله کې لوی خوا کین الخی سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو نیوکه وکړه، نو لبلې خوا په دې شورا کې شامل دوو اقتصادي ماهرینو عمران رسول او ډاکټر عاصم اجاز خواجه هم د احتجاج په توګه له دغه شورا استعفا کړی ده. د اقتصادي چارو پوه ډاکټر قیصر بنگالی وای په دې کمیټه کې زیاتره هغه ماهرین دي چې په خوانی حکومتونو سره یې کار کړي. د غسوتنه پکې نوی وو، له هغه هم درې تنه کم شو. نوموړي زیاته کړه
18 ممبرز جو کې کمیټي کې
په دې اتلس کسې کمیټي کې نمایي خو هغه دی چې د پخوانی امیر جنرال پرویز مشرف په حکومت کې شامل و. بیا په درو کې یو برخه د نواز شریف په حکومت کې پاتې شوی او دغه ټول په موجوده اقتصادي بحران رامنځته کول کې لاس لري. نو دوی به څه نوی کار وکړي؟ د لږ شمیر کسان پکې نوی و چې د بدلون تمه ترې کېدای شو. اوس له هغې نه یو تن د عقیدې پر بنیاد لري کول د غندنې وړ دي. البته په دې خبره د احتجاج په توګه د دوغو نور دوه ماهرونو د استعفا د اقدام زه ستاینه کوم.
ډاکټر قیصر بنگالی همداراز وایي چې د کاري ډلو او پلانونو جوړولو دا څرګنده کړه چې تحریک انصاف لوړاندې د خزانه وزیر نومولې وو، خو د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره ورسره قابل عمل پلان نه وو. بلخوا د سیمایزو چارو پوه ډاکټر اجاز خټک وای دا اقدام د سخت دریزو په وړاندې د حکومت د کمزوري څرګندونه کوي.
دا خبره چې دوی دا سره نومینیټ کول دي کونسلټا نو قابل سره دی، دې قابل له قابل ده بل خبره ده. یو فیصله وکړه چې دا پاتاو دا نه چې اوس پاتاو لګی لا عمران خان د ذکر په 2014 کې په جړنا په کړو او دې دا اقتصادي کومل کړی نو دلته تاسو پکارو چې زی باندې به څه فشار دی دی څنګه چل بکیږي نو بیا تاسو فشار نه پکار او کو په سره کیوا نو پکار چې زی په تاسو په زی باندې وخر کو پرې شي مخالفت دي چې پکار یې کړو نه ویل ما یې دي انتها پسند کوتي تا دای پاکستان په سیاست کې په فشلو کې د اغل طاقت نور زیات.
د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ اقتصادي مشاورتي شورا به د هیواد د مالیاتي بحران جاج اخلي او له دې وتلو لپاره به حکومت ته وړاندیزونه کوي. ډاکټر قیصر بنگالی وایي د پاکستان برآمدات 3 اربه او درآمدات 8 اربه ډالر دي، تر څو چې دا یو مرن شي تر هغه به د هیواد هر کال د قرضو د لانور بوج لاندې کیږي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
پاکستانی ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي په هغه وخت کې د حساب ادارې پریکړه کړې چې په درغلیو او تورونو مخکخو کسانو پلټنې وکړي. په دې کسانو کې دفاع وزیر پرویز خټک او د سند صوبې د اسمبلی سپیکر سراج دورانی هم شامل دي. د ادارې تر مخه پاکستان کې زیاتره وخت زورور خلک یا خپل پلټنو بچ پاتې شي یا هم ورته سم سزا نه ورکول کیږي، چې له وجې د حساب ورکونې کلتور ختم او زور لرونکي خلک خپلو درغلیو ته دوام ورکوي. تفصیل انیسی اجمل اورو.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي په پاکستان کې د احتساب ادارې د تیرې چهارشنبې په ورځ د غنو مخکخو کسانو ضد د مقدمو منصوري ورکړې ده، چې پکې نوې منتخب شوی دفاع وزیر پرویز خټک، د سند صوبایي اسمبلی سپیکر سراج دورانی او د کراچۍ خاروال وسیم اختر هم شامل دي. ادارې لیکي په پاکستان کې له تیرو څو کلونو راهیسې د بخښنې د یو روایت له وجې شتمنو ځواکمنو درغلیو کې ککړو په ګډون زیاتره کسان خوندي پاتې شوي دي. د کسانو د بخښنو له وجې ښه په څرګنده د خپلې مرضۍ مطابق هر څه کړي دي، قوانین یې مات کړي او له پلټنو پټ شوي دي. روزپانه لیکي د پرویز خټک، د سراج دورانی او وسیم اختر په ګډون د ځینو نورو کسانو ضد د مقدمو کولو د خبرې وروسته به نیب د پرویز خټک د واک ناسم کارول، د سراج دورانی د غیر قانوني اساسو ساتلو او د وسیم اختر په کراچۍ کې حکومتي مرستو په مبینه توګه کارولو د تورونو د مقدمې اورېدنه کوي. روزپانه لیکي د زیاتو اختیاراتو لرلو له وجې په تیرو وختونو کې د کسانو ته بچا سن شو ویلې. خود وی وسته مشهورو کسانو په لیست کې شامل شوی دي چې نیب به پلټنې کوي. ادارې لیکي له عدالتي کارروایو وړاندې د نیب د پلټنو د نتیجو اندازه لګول به له وخته مخکې او ناسمه خبره وي، خو دا یو حقیقت دی چې دا کسان د پلټنو په دایره کې شامل شوی چې یو بدلون دی. د نیب ادارې مشر تیره اونۍ ویلي ول چې د زیاتو درغلیو کوونکو کسانو ضد پلټنې په سترو لومړیتوبونو کې دي. ورځپاڼه د ادارې په اخره کې لیکي په پاکستان کې د انصاف لپاره ډیر ورو ګامونه پورته کیږي، خو د پلټنو دې کار ته باید دوام ورکړل شي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان د پنجاب پولیس وایي هغه سړی نیول دی چې د غیرت یا ناموس په نامه د خپل کور څلور کسان وژلي دي. دا لومړی دغه پیښه نه ده، که څه هم په پاکستان کې د ښځو پر وړاندې د زیاتی پیښو د مخنیوي لپاره قوانین موجود دي، خو د انساني حقوقو فعالان وایي په ټولنه کې ناپوهي او په عدالتونو کې په دا ډول مقدمو کې کمزورې فیصلې د ورته پیښو په مخنیوي کې خنډونه جوړوي. په دې اړه د منور شاه رپورټ.
د پاکستان د پنجاب صوبې په حافظ آباد کې یو تن خپل لور د هغې خاوند او دوه نوسی وجلی دي. د حافظ آباد ضلع پولیس وایي دا پیښه په نیسوال نومې کلي کې د جمعې او خالی ترمنځ شپه کې شوې، چې پکې قاتل خپل لور ثنا، د هغې خاوند فردوس او د دوو او دریو کلونو د عمر د هغوی دوه زامن وجلی دي. یو ځایي پولیس چارواکي انصر علي په دې حقله د خالی په ورځ مشال ریډیو ته وویل د ثنا پلار د هغې د خپلې خوښې په واده خوشاله نه و.
دی جنې خشاخو سلور کلوړان په خپل خو خو واده کړی وو او پلار یې ورته په دغه غوسه هم وو، خو بیا یې ورسره روغه جوړه شوی وو او په دې باندې کورته راغوختی وو چې په شریکه کاروبار کول غواړي. خو د شپې چې دوی سلور واړه وده شو، نو دې تن په ټوکا یا کټاری ووجد. دا قاتل موږ له دغه ټوکی سره نیولې دي.
انصر علي همدارز اویل چې دغه قاتل خپل جرم بنلې دی. که سه هم په پاکستان کې د ناموس په نوم د وژنو خلاف سخت قوانین موجود دي، خو د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي وایي چې دا نه عملي کیږي. د خیبر پختونخوا په سواد کې د ښځو د جرګې مشره تبسم عدنان وای په ټولنه کې ناپوهي ډیره ده او عدلیه دا ډول کیسونو کې سخت فیصلې نه کوي چې لوجې د ناموس په نوم د تشدد لړۍ دوام لري. نوموړي وویل
د تاسو ته شرطي لرم، دې سړی ته ګوري بل ورځ به په ضمانت باندې آزاد شي او بهر به ګرځي، کیس په چلیږي دی به بهر ګرځي، راو به څنګه سلار به وکیل وګوري څوک له څنګه سکلو دله وګوري که نه دی به ګرځي بهر. زم چې عدالت پی زمونږ چیف جسټس پی دې خبرو ته په ډېر په باریکۍ سره وګوري او په دې په دې هر څه باندې هغوی سو موټو اکشن واخلي، هغوی د دې تاڼو ته ووایي، هغوی د دې وکیلانو ته ججانو ته ټولو ته ووایي د څه نه حل کېږي چې دا به زه خبره کوم بل به کوي بل به کوي، زه خو عین وي ته هر وخت لګیا یم. زه
د پاکستان پارلیمان د 2018 کال په اکتوبر کې د ښځو د حقونو لپاره قوانین منظور کړي چې پکې د ښځو پر ضد د هر ډول زیاتی او تشدد د مخنیوي لپاره اقدامات شته، خو په دې هیواد کې د انساني حقونو خپلواکه کمیشن وای له دغه راهیسې تر 2018 کال جون پورې د ناموس په نوم د وژنو 280 کیسونه ریپورت شوي دي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
د سپتمبر اتمه په نړۍ کې د زده کړو د ورځې په توګه لمانځل کیږي. له همدې کبله پرون په کوټه کې یو غونډه وشوه. د بلوچستان حکومتي چارواکو ویلي دوی غواړي د ټولو خلکو لپاره د یو شان تعلیم موقع برابر کړي. د دې صوبې په نوې کابینه کې تر اوسه لا هم د تعلیم وزارت چاته نه دی ورکړل شوی، ځکه نو پرونی غونډې ته د حکومت په استازي صوب د کرنې وزیر خبرې وکړې. ایوب ترین حاله کوي.
د خوندګۍ یا تعلیم د نړیوالې ورځې په اړه یوه دستوره په کوټ کې وسوه. و دستور ته په خپل وینا کې د بلوچستان د کښت او کروندې وزیر زمرک خان څخه وویل چې دا وخت هم په صوبه کې و ماشومان ته نږدې 15 ډول تعلیم ورکول کیږي چې له امله په صوبه کې تعلیم ودنه بلکې پر شا راغلی دی.
په بلوچستان کې زموږ د تعلیم کم معیار چې د یغړې کښته دی، زموږ کم طبقاتي نظام تعلیم دی، 15 قسمه شپږ قسمه تعلیم زموږ په کښنیام تور کې څوک پیسې لري هغه تعلیم حاصلولی، څوک پیسې نه لري غریبان دي هغه تعلیم سره محروم دي، او په پاکستان کې یو 15 کروڑ 40 لک بچان چې دي هغه تعلیم نه لري. عمر دا غوښتل چې په بلوچستان کې مرد ایجوکیشن کم لیول چې دی سیستم چې دی هغه پالیسی ورته جوړ کړو، فنډ زیات ورکو او یو ښه تعلیم د خپل بچان ته ورکو.
پر دې مهال د تعلیم په څنګ کې کار کوونکي د خیر شګړي ادارې جیکا پروجیکټ ډایرکټر آصف قاسی وویل چې په صوبه کې نږدې 2% ماشومان سکول یوازې پر دې پرېږدي چې هلته تشناب نشته.
خوندګي شرا د بلوچستان غي په دټن د ګورو کم ده چې 44% ده، او پغې کې چې د کم زمش زنان دي هغه صرف په کلو خاط په دې کې زنان غو صرف 10% چې د لټسي ریټ ده. موږ چې په مخ ته ملک نه ترقی کولای شو نه زمش سوشل کم انډیکیټرز دي، د هیل دواله سره دی، اډوکیشن دواله سره دی، دانه سي بهتر کې تل کله پوری چې لټسي او په نان فارمل کې کانی کوي. بلوچستان کې موږ تقریبا 15 لک کوښنیان چې د ټایم چې د سکول چې عمر د سکول ته غږه دا چې د سکول سره د بار دي دا تجویز سوي دي چې کوم نان فارمل بیسیک ایجوکیشن دی پرنسپ کال سوز د فارس کار پوج کوم کوښنیان دی دوی ته چې پرایمری تعلیم ورکول لپاره په بلوچستان کې چې په 15 ضلعو کې دا پروګرام شروع کړی چې د مخته پورا بلوچستان کې دوی پلاوي.
په دستور کې زیاتره برخه لرونکو د غټ عمر وکسانو ته د تعلیم ورکول ستاینه وکړه او ویل په کار دی چې دا ډول دستور هلته جوړ شي چیرې چې خلک د ښه تعلیم او تربیه څخه به برخې دي.
په دې ترڅ کې بغور شو د تعلیم او یو کارپو ډاکټر مجیب پانیزیتا
عملی اقدامات چې وسی په وطن کې په منطقه کې نو به ډیر شي. فارمل ایجوکیشن مطلب دا ده چې باقاعده کوم تعلیم کې هغه تعلیم نه هم برته شي په تعلیم تک نه یو در خبر کې ادارت ول سه علم رڼیا ده، علم بغیر انسان نامکمل ده.
د دستوري برخوالو په وینا که په صبح کې د غټ عمر و خلکو ته د تعلیم ورکولو تنظیم وسی نو امکان دي چې ډیر ژر به په صبح کې د تعلیم یافته کسانو کچه زیات شي.
دا مشال ریډیو دا
اردوونکو په پیښور کې د مازیګر 4:30 بجې کېدونکو دي. د خبرونو لنډیز له انیسې اجمل اورو.
چارواکو ویلي چې په افغانستان کې میشت وزیرستاني کډوالو د واپسې سلورم پړاو به ډېر زر پیل شي. د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر مشر غنی الرحمن وزیر نن مشال ریډیو ته ویل باید په افغانستان کې میشتا کډوال خپل نمونه له انتظامی سره شریک کړي. د کرمې منګلو او اریوب قبیلو په پاک افغان پوله د خپلو سیمو حدودو ټاکلو لپاره کار پیل کړی دی. د دواړو قبیلو شپږ کسیزه کمیټې پرون په غونډه کې تر لسو کیلومترو پورې د کرښې راښکلو کار سرته رسولې. د پاکستان نوی منتخب ولسمشر عارف الوی د خپلې څوکۍ سوګند پورته کړ. د سوګند پورته کولو دستوره په ایواني صدر کې وشو. چیف جسټس میا ساکن نثار له نوي ولسمشر څخه سوګند واغسته. د افغانستان په هرات کې وسلوالو پر امنیتي پوسته برید کړی چې پکې نه امنیتي ځواکونه وشل شوي دي. افغان چارواکي وایي د برید وروسته نښته هم شوې ده. ترکمنستان د شوروي اتحاد د وخت بجلی جوړولو پلانټ یو ځل بیا پرانستی او په دې هیله یې پراخ کړی چې پاکستان او افغانستان ته بجلی برآمد کړي. د ترکمنستان ولسمشر ویلي چې په دې پلانټ کې به د بجلی جوړولو صلاحیت څو چنده زیات شي او دا به وتوانېږي چې ګاونډیو هیوادونو ته بجلی برآمد کړي. په سویډن کې نن د عامو انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي. نصر پښتنې ښایي چې ښی لاسي او د مهاجرت سي ډیموکراټیک ګوند به زیاتې رایې ترلاسه کړي او د وزیر اعظم ګوند به د 65% ترمنځ رای خپلولو سره په تیره یوه پیړۍ کې کمې نتیجې ترلاسه کړي. او تهران تایید کړی چې د عراق په کردستان کې د ایرانی کرد یاغیانو د ډلې په مرکزونو راکټي برید کړی دی. په برید کې د دې ډلې لږ تر لږه 11 غړي وژل شوي دي.
او اوریدونکو د خبرونه په پاتې برخه کې به تاسو دوه اونیس پروګرامونه واورئ. ستونزي او سرکار او د باختر ستوري ول درته ستونزي او سرکار خبرونه وړاندې کوو چې مجید بابر یې جوړوي.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزي او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه او منی. د نن په خبرونه کې به واوري چې د کورمې زلې د پاړه چنار میونسپل کمیټې د لارو کوڅو د صفا کولو هغه خزي او سړی کارکونکي چې سویان دي وای چې د کلونو راهیسی ورته تنخواګانې او پنشن نه ورکول کیږي. دوی وای چې د دې تنخوا د پیسو نه علاوه بل هیڅ ذریعہ نشته چې د بچو خصمانه پرې وکړي. دا چې حکومت ولې دوی ته تنخواګانې او د پنشن پیسې نه ورکوي همدغه زموږ نن خبرونه ستوندې او سرکار موضوع ده.
ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਬਕਾਇਆ ਜਾਪਦੇ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਈ ਹੈ। ਕਦੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਫਿਰ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਐਂਡ ਬਸ
اول مو د کوم امره پیسې رسی دي نو څه اول پنشن مو بسل پنشن مو جنو شو کوي د تنخواه نه حال بیر کو څه دخل د کار پرې نه دي
د پاره چینار د صفای د کارکونکو د تنخواګانو او پنشن بندې دو پستونځو مبني دی راپور تاسو ته په امره ګرځوم. دا نارې د هغو عیسویانو دي چې د کورمې په پاړه چینار کې د لسیزو راهیسي لارې کوسي صفا کوي. د تیرې نهې په ورځ دغه ښځو یو سړی د پاړه چینار پریس کلب مخې ته راغونډ شوي ول او د حکومت نه د خپلو ځنډېدلو تنخواګانو ورکولو غوښتنه کوله. په دغو کې یو سنی مسیح مشال ریډیو ته وویل چې 4 کاله وشول تنخوا ورته نه ده ورکړل شوي.
زمونږ تنخواګانې د 4 کالونو بندې دي. کله هم چې افغانستان سره پر پوله تګ راتګ بند شي نو بیا زمونږ تنخواګانې هم بندې شي. مونږ غریب خلک یو، نه مو څه جایداد شته او نه څه بله ذریعه شته. زمونږ د ژوند ټول دارومدار په دې تنخواه دی. مونږ ځکه دا احتجاجي مظاهره وکړه چې زمونږ غږ ساډو څوک اوري نه. چارواکي وایي چې ستاسو تنخواګانې د محصول د پیسو نه ورکول کیږي. اوس په پوله محصول بند شوی دی نو وایي ځکه تنخواه هم نشته.
دغه ټول خاکروبان خزی او سړی د پاړه چنار میونسپل کمیټې ملازمین دي چې شمیره یې 3 جوړیږي. په دغو کې یوه سلویخ کلنه یاسمین جاوید هم ده. مشال ریډیو سره په خبرو کې هغې وویل چې کونډه یم او بغیر د دې تنخانه مې د ژوند تیرولو هیڅ بله ذریعه نشته.
7-8
کاله مې د نوکرۍ وشول. کچا نوکری می ده یو لزره تنخواه را کوي. د 5 کالو بقایجات می حکومت ته پاتې دي. دا اوس بیا می تنخواه بنده شوې ده. کله د یو میاشت تنخواه را کړی، کله بیا درې سلور میاشتې بند وي، چې کله د میاشتې وړومبۍ نیټه راشي نو خوشاله یو چې یو امید خو مشته، خو چې تنخواه اخیستو له لاړه شم نو بې عزتي مې وشي، وایي زه نشته تنخواه. یوازې دا صفائی کوونکی نه دی چې تنخواګانې بندې دي، بلکې څه هغه هم دي چې اوس ریټایر شوي دي او د پینشن په پیسو ژوند تیروي. شپېته کلنه لاجونتی ارګان وایي، ما د دې پاړه چینار د خلکو تر کلونو پورې خدمت وکړو او اوس راته د پینشن پیسې نه ملاویږي. ډېره تنګه شوی یم، نه تنخواګانې شته او نه پینشن راکوي. دا دویمه میاشت وه چې زما پینشن بند دی، زه اوس ریټایر شوی یم، نه مې نوکری شته نه مې پینشن شته. هغه پخوا چې کله کورمه کې فرقیزه جنگ وو، زما د پینشن 100,000 روپۍ ورته بقایې دي. زما واړه واړه بچی دي، د هغوی خصمانه راته لویه ستونزه ده. د دغو کارکوونکو د تنخواګانو او پینشن د بندېدو دا ستونزه مې د پاړه چینار میونسپل کمیټې مشر تنزیل حسین مخې ته کېښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې تنزیل صاحب، دغلته کیسه ورځې مخکې په پاړه چینار کې چې کوم سویپران کار کوي یا صفایا والا کار کوي، هغوی مظاهره کړي وو، هغوی وایي د درو میاشتو نه ورته تنخواګانې نه دي ملو شوي. نو دوی ته تنخواګانې ولې نه ملاوي؟
ایمو میونسپل کمیټي 1958 کې جوړ شوی دی. ٹھیک شو جی. نو هغه نه بعد کې د ایمو د کمیټې میونسپل کمیټي اونلی امدان څخه کوم دی، هغه ایکسپورت امپورت پلس اکټرای وا محصول جوړ دی. اکټرای ترو پاکستان کې ختم شو والا ډون ډیسټریکټ کې دی. اکټرای په مات باندې ار یو اتا ټی ام اتا شیر مې کول شو، چونکی مو فاتا تا دا ش ایکستنشن نو نو فاتا دا ش مو تا هغه په مات کې جی اس ټی نه کوم شیر ڈان ڈسٹر کے میں تھا اغام تر کرنے سولو نو دیکھیے ایکسپورٹ امپورٹ افغانستان سے حکومت اغا اوریجنل بریج تک میں ڈالو نہ لیار خراب پہ ادبے میں خبر سے کر ہم پر ٹیکی ڈالو نہ آ ٹیکی کی جیسے مجھے اگریمنٹ کے ڈالو اگریمنٹ کی مدد بکے ڈالو لکھے ڈالو چہرہ کل سے بڑھ کھلو بھی پس ہم پیسے دے کہ بڑھ باندھی پیسے وہ نہیں دے کہ نہ تیر سکالی ہم سلور میں ایسے یوز والے بڑھ باندھ سولو څاګه 3 کروڑ پلس مونږ پیسې کاټوالې ټیکادار متره نه کړلې او هغه نه علاوه 29 دن بیا کا باندې شو نو 29 دن حکومت کنه هغه 48 لک پلس د درو پیسې کېدلې هغه متمرونه شوالې نو دی وځنا هغه 1300 مت تقریبا مو سره فند روز ذاتی ته مو سیو کړو هغه مو اخر کور کړو تنخواه باندې شوالې دی کولې مو 6 کروڑ 60 کې جوړو مو 48 لک پلس مو تنخواه ده نو هغه اوس لګیا دی هغه پرکی کی نه هغه اوس موجوده حالاتو کې د بارډر د خراب حالات واجه نه امپورټ کیږي نه ګاډي ډېر کم راځي.
تنزیل صاحب، اوس لکه دغلته کې چې دغه خلکو ته تنخواګانې نه ملاویږي او تاسو وایي چې یاره افغانستان سره پولم بند ده، نو بیا د دې حل څه دی؟
دې حل دا دی چې مو خاطو کې دبط لګي مو کوخ پر مشران سره مو ڈی سی کورم بصیر خان هغه په یو دي کې لړ لیکلو چې دا تاسو د کمیټي ډیره خراب شوې دي اډریس کړو ای سی ایس اس اډیشنل چیف سیکرټری پاتا تا او کاپی کړو سیکرټری ان سی تا او سیکرټری لوکل ګورنمنت تا او ډایرکټ لوکل لوکل ګورنمنت تا پاتا تا دوی ته کړی چې تاسو چې کوم بغیر جی ایس ټی نه کوم ډاون ډیسټ کې چې همې ته شیور شیر کوي نو چې اوس دا پاتا ډیسټریکټ ولا هغه شیور ډاون ډیسټ ته شان دې تا څه دا فاندو کوم څه دا مسالې حل شي کاندې اوریز نمبر سره کمیټي لګیا د خرابېږي تنخواګانې بندېږي نه خلک مجبورن جلسونه کوي مجبورن مدد کولو پرېږدي.
تنزیل صاحب، تاسو ته د لوکل ګورنمنت یا چکم د بلدیاتي نظام دی د هغې نه تاسو ته کوم برخه ملاويږي شیر ملاويږي؟
نه 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 بالکل 1% مت شیر نه ملایږي، بلکې نو مو سفر ملاو شوی دی ترو نه ملاو شوی.
اوس دا غلطه کې کوم تاسو دا پاړه چینار میونسپل کمیټي دا نو دا د دې په کارکردګۍ باندې ساسر پروزي چیرې تاسو ته دا ګرانټ نه ملایوي؟
بالکل پریوځي جی بالکل.
ها لکه کم کم سرویسز دي، کم کم سہولتونه دي چې تاسو سره پیسې بوي نو خلکو ته هم ورکول اوس نه ورکوي؟
لکه بیسیک شیخ یو ده چې تنخواه دوسی شاید ذکر سری تا تنخواه نمی دهیگی نغا با یو کرا پا زرستان نشی کاره نمو دا تی ایمی چکم ده خلق و تا فیسیلتیز لکا سانیتیشن توتر سفایی کو ده شهر و اغنی لا سچیز لایت شیر کو روڈ سٹریٹ ایدی مینٹیننس و پلس ریپیر ای کو
او د ټول کونکو تقریبا کو دا دیو زړه کمیټه دې باندې عزت جوړو مو آر یو کې ډپارټمنټ کې تقریبا کار کو آرمی سره کو بیا د پوره چوس موجوده د علاقې کې ټوټلی مو واټر سپلای سورج چیک پوسټ دې کې مو په خپل واټر ټانک باندې کو مو په خپل ایکسپمنټ چر باندې کو
اوس تنزل صاحب چې تاسو وای چې را د افغانستان د پول د پول اوس هم بند ده
نه جی پول کولو ده پول کولو ده خو لکه کوم ګاډي څوک زیات لرو غا ایکسپورت امپورت کم ده کیږي نه هغه لوته واځي نه خلک باروسه نشي کوي
نو چوس دا کم ده نو تاسو نوري کم زریشته د پیسو راغونډولو
مو پراپرټی ستاره هغه نه مو ته ډیره پیسې نه رتی هغه تقریبا 16 17 لک پلس دای مو پر انم رتی هغه رسی دین له هغه مو سره هغه نشتا څنګه انکم نشتا
نو دا سه کم طریقې کار یا دا سه کم کیسه تاسو واړی چې را انټروډوس کړي یا متعارف کړي په دغه تولسته وای چې را تاسو ته د صفای په سر یا د وو په سر یا د چوکونو په سر باندې د سټریټ لایټ په سر باندې څه پیسې درکې
خیر هغه خلک مو ور سپلای دي کنه مو ور سپلای په سر باندې 100 روپے پر کنیکشن مو ته نخلو خو هغه مو صرف هغه وبو څوک مې ایکسپندیچر ده کنه منتلی هغه کې ریپیر مینټیننس راځي هغه پر کې دی نشي مو بنری یو شاید سمو ته سره تنخوا ته بار نشي کنه نه ان لکه څنګه ډونډ سکره نه مو به تقریبا مزید به متسم صلاح انسان جوړيږي مختلف روټین چلےږي لګي
او دی دا سویپران چې کم دی دا چې کم صفای والے دی دی ته دا نو کرے ستاسو کمیټې ور کړی دی کدا حکومت ور کړی
نجی مو کمیټه ورکړی دي کمیټه
درته وای تنزل صاحب چې تاسو سره دا وخه سمره سویپران دي په دې کمیټه کې
مو 73
او دغه ټول ته تنخواه غانې نه ملاوي
ټول ته تنخواه نه ملایږي بلکې مو اوس د کوشش کوو چې کوم ته نارمل کوم ته هغه رسیک نه ایکسپورت دی پورنا هغه مو نیمه نیمه تنخواه نیمه ورکړی دي لکه جولای میاشتې مو دې ته نیمه نیمه تنخواه ورکړی و او باندې د سټرایک وکړلو او پرونه مو نور یې کوم لګی راګی پیسې مو درولې نه دا 18 تاریخ یا 20 تاریخ پورې دوی ته د جولای میاشتې تنخوا به وینم د فول ډیس کو
تاسو غواړی حکومت تاسو درخواست کوي یا په دیلل کې تاسو هلې دلې کوي چې د دې د تنخواګانو سو شي کسب کوي تاسو
او کوم ډی سی کورم بشیر خان هغه په خپل لیټر کړو او مو خپل طرف نه د ټی ایم او کړل لیټر کړل چې مته د فند جی اس ټی نه لکه څنګه ډول دې سکریه په دغه ته مو تاره کړل شي سمو د تنخوا مې کم اس کم تنخوا نه باندې پوره شي
او دغه خلک چې کم دي ریګولر روزانه کار کوي کنه کار پرېخه
نه نه اوس ته کوم ډیر ځای کار پرېخه له کوم دوی کړو سټرایک کړو هغه نه بعد دوی کار جری کړي نو بس هغه په مو مجبورې باندې بلوم دي خو بس په دې تما باندې ټول ناس یې سره مده حکومت ان شاء الله فاوندر کوي د کوم زلا جوړ شم خو فټا دیو جن مو ته بشیر مې روښ نه دون د سکندې په تا مې باندې لګیا دی کار کوي لګیا دی مو یا وتا
ستنځ سه په دې کې ډېری کونډې دي او هغه سره ما خبرې یو کې هغه وای چې زمونږ واړه واړه بچي دي او مونږ بوډاګانی خزیو او زمونږ ته پنشن نه ملاويږي نو د پنشن باره کې بس کوي
مو تنخواه حکومت دی مو پنشن پلس تنخواه 48 لک پلس دی کی پنشن تقریبا 12 لک روپے دی مو ته وځي چې تاسو اول مو د کوم امر پیسې رسید دي نو څه اول پنشن مو به سره پنشن مو لنه شمیر کوي د تنخواه نه اول ډیر کوڅه د خلک د کار پرې نه دي نو کله ولا پنشن وو اور څنګه کې رسید چې کوم ته څه اډ شکل کې څه شمیر اوس ولو نو بیا مو هغه با د کور ته
کای ماته یو کس ویل چې ماته سلورو کالو نه تنخواه نه ملو یا د پنشن والا وای چې ماته دومره مدینه پنشن نه منو چې کله چې تاسو سره پیسې راشي دا به ټول بقایجات دي ته ورکوي
بالکل کومو ته څه کومو څه خپل رمضان حضور نشته زموږ ټوټل هغه مخکې دی چې کوم 2017 کې 2013 تک کوم روډ بند او پیسې کوم څه نشته مو کرن کې لګیږي چې کرن پیمنت دوی ته مو کو بیا هغه کی تنخواه دی او پلس پنشن دی نو کومو ته څه باندې څه فان رول لو نو بیا مو څه کوم اور سینګ ډیوز دي کنه هغه به مو ورکو
تاسو باندې ټول اوټ سټینډینګ ډیوز څومره دي د تنخواګانو او د پنشن په مت کې
دا 6 کروڑ پلس مو نه دی د 2007 څخه 2013 تک هغه پیسې پر کې دا اوټ سټینډینګ دي نو کرنټ کې مو زه 2017 او 18 جون تنخوا پاتې دي نو مو زه اور سینګ میسر کرنټ هغه کې مثال نشته دا لګیا دي چلے کی او چون کې اوس کرایسس کې دیارو لولو دا بار واجنه نو دی واجنه لکه ای سړی تنخواه څه بار نه دی دی مو لري کار چلے
تاسو دې خلکو له زیرې څه ورکوي دی له بده تنخواګانې کله پوري ورکي
نو مو ته تمه ده مو دا روزه پلان کوم لګیا جوړیږي نو کې مو دا راځي چې دا فټه د پاره دوی تنخواه کې فوند ورکړي نو کې مو تنخواه شامل دي بدې تمې باندې خلک لګیا دي کار کوي.
اوریدونکو دا ود نن خبرونه ستوند یو سرکار کستا سو هم ستوند وی نو زمون تر غوغوی ضرور را ورسوي. زمون د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 43 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
او سوریدونکو د باختر ستوري اونیس پروگرام درته ورو د خبرونه په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عابدم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. پنننې خبرونه کې به په پښتني ټولنه کې د جرګو او مرکو په کلتوري ارزښت یو ریپورت ولرو. بیا به د اتحادی مشرقي مجلې د بی پیل کېدو په اړه د مجلې مسول مدیر عزت الله جواب سره د مجلې په محتویاتو یو لنډ شان مرکه ولرو. او په اخر کې به د پیزوان په اړه یو کلتوري ریپورت ته هم تم شو. لومړی ریپورت ترازو د افغانستان د نورو سیمو په شان لوی پکتیا کې هم جرګي او مرکی له پخوا څخه دود دي او تر اوسه هم د لوی پکتیا خلک په لوی او وړي مسلې د جرګو او مرکو په واسطه حلوي. قومي مشران وایي چې جرګي او مرکی او د قومي جوړښتونو شتون د دې لامل شوی چې په یاد سیمه کې زورواکي او ټوپک سالاري نشته، ځکه هلته له یو چا سره ظلم او تیری پور لري او قومي پښتنه کوي. په لویه پکتیا کې د جرګو مرکو په دود او دستور زموږ همکار نجیب الله الوخیل ریپورت چمتو کړی دی.
جرګي او مرکی په پښتني دودونو او عنانو کې د ځانګړي ارزښت برخه مڼې دي. له تاریخي څېړنو هم څرګندېږي چې حتی لرغونو آریایانو به خپلې ډېری سترې او کوچنۍ مسلې د جرګو مرکو له لارې حل و فصل کولې. لویه پکتیا چې د جرګو مرکو اوږده مخینه لري او تر ډېره پکې قومي جوړښتونه د پخوا په شان پیاوړي پاتې شوي، اوس هم خپلې ډېرې مسلې، ستونزې، دعوې او لانجې د جرګو مرکو له لارې هواروي. قومي مشر ګل جمیل حسیني وایي په لویه پکتیا کې ډېر کله د قومونو ترمنځ هغه اختلافونه چې یوه برخه د دښتو او غرونو له کبله راولاړیږي او ډیر وخت دوام پیدا کوي، د همدې جرګو مرکو په واسطه ورته حل لارې پیدا کیږي او دولت هم ملاتړ کوي.
مجموعاً لویه پکتیا کې دلته څومره شخړې دي، کورنۍ مشکلات وي، قومي مشکلات، حتی که دولتي مشکلات هم دي. د دوپاره جرګې مرکې کیږي، حتی که هغه شخړې چې دولت 30 کاله 40 کاله په تیر کړي دي نه دي حل کړي، خو جرګو مرکو په هغه په میاشت کې یا په لس ورځې یا په شل ورځې کې حل کړي دي. کومې جرګې مرکې باندې پرېکړه وشي هغه عملي کیږي، همزر هغې سره د قوم ملاتړ هم وي، هغې سره د ولس ملاتړ هم وي، حتی که دولت ملاتړ هم ورسره وي. نو جرګو مرکو په خوست کې ښه تاثیر لري، خلک ورنه خوشاله هم دي او خلک یې نارضایت هم لري.
قومي مشر مختار الدین وایي په لویه پکتیا او خوست کې د قومي جوړښتونو جرګو او مرکو شتون د دې لامل شوی چې په دې سیمه کې څوک د زورواکي قومندان او جنګسالار په نوم پیدا نه شي. دی وایي دلته که یو څوک ډېر واړه قوم پورې هم منسوب وي، نو څوک ورسره تیره او ظلم نه شي کولای.
په خوست کې او په پکتیا کې څومره مسایل چیرو شي، نو دا ټول مسایل په جرګه نه حل کیږي. هغه که ډېر عادي خبره هم وي، چې ښه مثال دا ده چې څلوېښت کاله جنګو کې، جګړو کې، د افغانستان په جنوب کې، بیا خصوصا په پکتیا خوست کې، دلته د جنګسالارونو یا فرض که د زورواکي دا خلک نشته. ویلې دغه قومي تړونونه چې دي، دا قومي جوړښتونه چې په خوست پکتیا کې موجود دي، دې په اساس دوی نه شي کولای چې دلته ځون پیدا کړي. ځکه دلته که یو عادي سړی هم ده چې وړي کې قوم ته منسوب وي، هغې سره هم څوک داسې ظلم تیری نه شي کولای، ځکه چې په آینده کې هغې څخه د هغې تیری د انتقام بدل اخیستل کیږي. سره دې چې یو څه دغه مرکو جرګو ته صدمه رسېدل ده، خو اوس هم د حکومت سره په څنګ کې ډېر مشکلات دي. قومي مرکې او جرګې خلاصوي، قومي مخور سپینګیري مشرونه مخلصوي او ډیر داسې مسائل چې هغه په حقوقي او قضایي عدلي ارګونو کې لږ واخ نسی مشکلات جدوي او په مرکه او جرګه په ډیر اسون شکل خلصيږي.
د حقوق او سیاسي علومو استاد پهانوال محمد الله مندوزی هم په افغانستان کې د جرګو او مرکو د اهمیت خبره کوي. دی وایي په دې هیواد کې تر ټولو سترې پریکړې د جرګو په واسطه کیږي او د جرګو د پریکړو عملي کول د دولت او ولس ګډ مکلفیت وي. دی وایي کله چې د هیواد په کچه ستره ستونزه پیدا شوي نو د لویو جرګو له لارې ولس یو ګډ تصمیم ته رسېدلی دی.
جرګې د افغانستان په تاریخ کې په ډېرو مهمو ملي او نړیوالو مسایلو کې ډېرې قوي پریکړې کړې دي او دا پریکړې صدربېښ شوي دي او د افغانستان دولت ته په لوړ احترام غوړي. دا زموږ د اناناتو د رسم رواج یوه لویه برخه ده. نو د دې رول ډېر عمده اساسي دی. د جرګو پرته به هېڅکله داسې پېښې نه وي حل شوي چې افغانستان دولت ورسره مخامخ وي. مینان ضرور ده چې جرګې په دې کې خپل رول ولوبوي، بېطرفه رول ولوبوي او د افغانستان د خلکو د خیر ښېګڼې په خاطر ژوندي ګامونه واخلي.
دینی علما وایي چې جرګې او مرکې د اسلام دین له نظره هم ځانګړی ځای لري او د مسلمانانو په منځ کې سوله کول چې د خیر یو مهم عمل دی هغه د جرګو په واسطه کیږي. په دینی چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر مولوي سردار زدران هم همدې مسلې ته اشاره کوي او وایي
مثلا د شریعت د نظر نه هم چې د وصول او خیر علا فکرتویل دي نو د سوله چې کیږي د عین جرګې شکل لري. د دواړو متخصمو ډلو ترمنځ د سوله کړل او دغه نظریات وخصل بیا دا پریکړه چې کیږي دا د شریعت په هغه باندې نه کیږي، دا د دواړو خلکو د دواړو متخصم ډالو دیغه د رضایت په مورید باندې کیږي. نو دا عین د جرګې او د مرکه شکل لري او اسلام کې د تا ډیر ارزښت ورکړ شوی دی.
یاد دی وی افغانستان د جرګو او مرکو کور بلل کیږي چې اواز په شلمې پیړۍ کې شاوخوا لس لو یو نوی جرګې کړي چې د هیواد پر مهمو سیاسي او ټولنیزو موضوعګانو یې پریکړې کړي دي. په افغانستان کې د لوی او دودیزو جرګو اصلي هدف په هیوادنیو او سترو موضوعګانو کې د ولسی نظر او پریکړو شریکول بلل کیږي. خو بیا کوچنۍ سیمه ایزې جرګې او مرکې د افرادو، کورنیو، کلیو او قومونو ترمنځ مسلو ته حل لارې پیدا کوي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست اړوند اتحادی مشرقي مجله چې 16 جوړان دي د سیمې په کچه پر حساب کې دی شو خو په دې وروسته یو 100 کلونو کې خویا بيخي لچا په نراوتله او یا هم په ځند خپریدله. خو اوسې د مجلې د مسولیت چاري شاعر او لیکوال عزت الله جواب ته سپارلی دا چې نو موړې به په دې وتوانیږي چې مجله خپل پخوانی معیار ته ورلنډ کړي او کسنګ پام دی اړمو خاغلې جواب په یوې مرکه کې درغغولې دي.
جواب صاحب د تیرو شپږ کلونو رئیس تاسو د مینی مجله وچلوله او نګدي اتیا غنې مو راوېستلې. اوس مو په ټولنیز رسنۍ کې مو اعلان وکړ چې د مینی مجلې د مسولیت چارې دي خپل برخوردار نصرت ارمان ته وسپارلی. څومره ډاډه یې چې هغه به دغه مسولیت نه داسې سرخرو راووزي لکه څنګه چې په دې 1400 کالو کې تا د مینې لوستونکو ته ځان وښود؟
نصرت ارمان یو له هغه کسانو څخه دی چې د مینې مجله کې روزل شوی دی. د ده لومړنی نثر لومړنۍ لنډه کیسه یې په مینه مجله کې خپره شوه، ډېر تشویق شو، وهڅېد، خوشحاله شو. هغې نه وروسته د درې د لنډو کیسو کتابونه او دوه ناولونه ولیکل، یوې شعري ټولګه هم چاپ شوله. نو هغه تکړه دی، لمانه تکړه دی، په نثر لیکلو کې د مانه لاس آزاد دی، په اسانۍ سره یو شی لیکلی شي، پیغام لیکلی شي. البته ځوان دی، په دې باندې موږ باید اعتراف وکړو چې موږ نم تېروتنې به شوي، خو زه ډاډه یم چې نصرت او د ده نور ځوانان ملګري به تر موږ ښه دا مجله مخته ویسي، ځکه چې دی تر ما تکړه دی.
اوس چې تاسې د مینې مسؤلیت خپل زوی ته ورپرېښی دی او د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست اړوند د مجلې مسؤلیت مو په غاړه اخیستی، که وکتې شي اتحادی مشرقي مجله تقریبا 40 کاله پخوا یا 50 کاله پخوا ته نظر واچوو، نو ډیرو لویو لویو ادیبانو د مجلې مسؤلیت په غاړه اخیستی. مثلا قتیل خوګیاڼی صاحب، مرحوم عبدالله بختانی خدمتگار صاحب، تر تا وړاندې مسؤول مدیران وو، خو مجله اغسی و نزلی دلالک 50 کال یا 60 کال په خوا چې زلی دلی و وسورت په پام کې لري چې مجله د اغ معیار ته ورسی لکه زمون 60 کال په خوا چې زمون مشرانو رسول
زه ډیر خوشاله ما ایتلته پرهنګ کې د لیکوالان او دلته د مامورین چې دي د ټول زما په خوانی دوستان دی زه ډیر خوشاله يم چې د دوی سره یو ځای کار وکم مخکنی مدیر سیب چې دلګیر سیب خدای دې ژوند لري هغه تقاوت شو او دا مجله چې دا ډیر وخت کیږي چې نم د چاپ شوی زه غواړم چی د خپل ژورنالیستیک او پرهنګي تجربه په اساس د مجلې ته نوې روح او نوې ژوند ورکمه نو اوس می کوشش کړی دی د ځوانو لیکوالو او د خخه مشهور لیکوالو هغه لیکنه چې د وخت اړتیا او د وخت ضرورت ته هغه می راټولې کړې دي هغه کمپیوټر کې جوړې شوې ډیټ شوې دي ډیزاین شوې دي او اوس مجله د چاپ پاروسته او مراحل کې دا چې مطبی ته بزی او چاپیږي وا
جواب سه اتحاد مشرقي مجلې ته مو د محتویاتو په لحاظ څنګه مزامین غوره کړی
د موجوده ملي وحدت د حکومت د نشراتو د پالیسي مطابق لیکنی راغلی دي او د سولې او امن هیله ورزو پکې ډیره تر سترګو کیږي سرمقاله سولې او ملي اړتیا ده په دې باره کې لیکل شوې ده زمون خلک ارسنه زیاته سولې ته اړتیا لري سولې زمون د ژوند لمړنۍ ضرورت ته چې سولې وي به په مطبوعات هم خشي محتوا منځپانګه هم خشي معیار هم جوړ شي مونږ به کوشش کوو چې د مجلیل لاري اغلی کوالانو سره چې مونږ سره همکاري کوي هغه ته د کو زحمی زمينه برابر کوله که په خوابه چې دلته په ننګرهار ورځپاڼه یا اتحاد مشرقي مجله کې لیکنه د چا خبره شوې به شیر خپور شو یو کمه اندازا کو زحمه به حکومت د خوانه غو ته ورکول کېدله د ادارې د خوانه نو دغه سی کدغه سیستم به جوړ شي او زمونږ هغه بیکاره بیروزګاره لیکوال او ژورنالیستان او شاعران ملګري هغه مونږ سره همکاري وکي زه ډاډه يم چې دا مجله به یو معیاري مجله شي
د باختر ستوري ګراونو مینوالو وسوم د پیزوان په کلتوري ارزښت زموږ د همکاري پرشتي مرسل ریپورت ته تمکیغو
پیزوان ته اوسان وینم وای پښون غسرو ستی پر عاشقان وینم مست خاروې ستی پر عاشقان وینم مست خاروې
پیزوان دی غاڼې نوم دی چې په خواب نابینو ته چول کېده خو پیغلین جونې تر هم پرهیز نه وی زینو پیغلو به هم په ودونو کې پیزوان په بوزه کوه دا ګاڼه یوې ګردې حلقې ته ورته ده چې د پوزې په منځلي دیوال کې اچول کیږي داسې ویل کیږي چې پیزوان باید د لرغونو آریایانو واده شوو مېرمنو استعمالوه چې لا یې هم په هند کې استعمال موجود دی پیزوان هغه سینګار توکی دی چې پر ولسي ادبیاتو یې هم خپل اغېز ښیندلی په لنډیو او سروکو کې خو یې په بې شمېره ځایونو کې یاد شوی د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو پانځي د فولکلور استاد پوهنوال احمد شازغم راته د پیزوان فولکلوریک ارزښت او پر ولسی ادبیاتو تاثیر د سروخانه کوي
دغه پیزوان بعد اکثرا زمونږ تاسو په ولسی ادب کې په تیر په غربي سیمو کې ډیر استعمال ده نو سبا دغه غاڼې یو څه محدودې شوې دي نشته ځینې خلکو به ساتلي وي که ساتلي وي نو هغه مونږ تاسو کولی شو چې البته پولیسی فولکلوری ادب کې د سنگار په برخه کې یو ځای ورکو چې تقریبا هغه اوس کلتوري هویت لري
د ننګرهار اوسېدونکي ښکلا شیرزاد چې اوس مهال په کابل کې اوسېږي وایي چې دوی اوس پیزوان نه استعمالوي
په لور پرتو سیمو کې خبره نه یم خو په خپله کابل کې چې مونږ ترې استفاده نه کوو معنی دې لیدلې
پیزوان کوڅه او بوڅکا سبا واده دی پس رو شونډه بده وړمه د کابل اوسن کلیناره ته د پیزوان پر جوړښت او د استعمال پر طریقه غږیدلې دا چې اوس د پیزوان ځای کوم سنگر توکو نیولای هغه وایي
خو اوس دغه دوت الکتریک کم شوی دا د پیزوان پر ځای باندې دوی میخکی استفاده کوي او پیزوانونه هم بیلابل ډولونه لري ځینې پیزوانونه دي چې د پزې په منځني دیوال برخه کې البته دا چول کیږي او ځین وخت پوز ورته سوري کیږي خو بعضی نور پیزوانونه دي چې د سید القیا کړي غوندي به چې هغه دم دی د پوز په منځني دیوال برخه کې اچول کیږي بنديږي
نو موري وایي چې د پښتني ټولنې د سنگر توکي وس د لمنځتلو په حال کې دی او په کار د چې د فولکلوریک ټوک لکه څنګه چې په ساتل کېده ام داسې وساتل شي.
څوک کی راتوي چې ځانان مې یادوا د سرو شوند د پاسه سر په ځوان مې یادوا. څوک کی راتوي چې ځانان مې یادوا د سرو شوند د پاسه سر په ځوان مې یادوا.